السلام علیکم د سه شنبه یا نه ورځ او د 2015 کال د نومبر 23 نیټه ده دا د همدې شپې د نن لپاره د مشال لډیو خبرونه پیل شوې په دې سهارنیو خبرونو کې زه نجیب امیر در سره ملګرم په دا اول خبرونه سلام پښتونخوا کې په کورنیو نړیوالو موضوعاتو د تراپورونه لرو خو په سر کې د دې مهال خبرونه پاکستان وای په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي افغان حکومت په زابل کې د يرغمل شو تنانو د خلاصون هڅه کوي او روسي ولسمشر د ایراني چارواکو سره په تهران کې لیدل قتل کړي پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر عقیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړي په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال د پاکستاني چارواکو په حواله وایي چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې اترې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم اطمینان څرګند کړ چې په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ کې د اوسنۍ حکومت سره د دوی اړیکې مثبت لوري ته ګرځېدلې دي عقیل حکیمی تېره ورځ په اسلام آباد کې دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې هم ګډون کړی و د پاکستان افغانستان شریک اقتصادي کمیشن غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته د پاکستان د خزانې وزیر سینیټر اسحقدار وویل چې دواړو هیوادونو د انرژۍ په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو عملی کولو او د کاسا یو زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستې په زیاتولو اتفاق وکړ غونډې ته د افغانستان د خزانې وزیر عقیل حکیمی وویل چې هغه مسلې چې دواړو ملکونو ته راپېښې وې په غونډه کې د هغې د حل په لارو باندې خبرې اترې شوې دي په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي د زابل والي ویان ګل اسلام سیال مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل شوي کسان پکې ساتل کېږي ورغلې لارې تړلې او د مشکوکو کورونو تلاشي پیل کړې د نوموړي په وینا په عین حال کې قومي مشران د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي سودا کسان خوشي کړي ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي خو د حکومت د اجرایه ریاست یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال لډیو ته وویل دا یرغمل نیونه د پخوانیو پیښو سره توپیر لري او د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته یو شمېر کسان یرغمل شوي دي د هغې حکومتي سرچینې وویل چې د وزیرانو په شورا کې دا موضوع څېړل شوې او د یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ځواکونو تکتیکونو کې فرضونو بدلونونو بحث شوی دی پرون په برلین کې د 21 هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وندرلین د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان کیمبل سره په ګډې خبرې غونډې کې وویل دا یوه ډیره ښه خبره ده چې دوی په افغانستان کې د امنیتي جوړښت د پیاوړتیا په ماموریت کې خپلې ونډې ته په 2018 کال کې هم دوام ورکوي
Wir sind übereingekommen und das ist eine sehr gute
Nachricht. موږ موافق شو او دا یو ډیر ښه خبر دی چې موږ په افغانستان کې د امنیتي جوړښت پیاوړتیا په ماموریت کې خپل ونډه ته دوام ورکوو. دا یو ډیر ښه نتیجه ده ځکه لا هم ډیر سخته چې باید تر سره شي. موږ غواړو چې دا قاتم لاټل ماموریت ته په 2018 میلادي کال کې.
Wir wollen die Mission Resolute Support Mission
په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل هم د دې ماموریت غزول د افغان حکومت افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یو ښه پیغام وباله دا مشال لډیو ده او تاسو د دې مهال خبر نوري د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره کتلی دی دا له 2001 کال نه پس ایران ته د پوتین لومړی سفر دی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د مسکو او تهران ترمنځ خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي روسیه او ایران چې دواړه د کورنۍ جګړې سره مخامخ سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړی دي د امریکې او د هغې د ایتلافیانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د سوریې مشر دی لواکل رشي روسیه په سوریه کې تیر یوې میاشتې په اوږدو کې د دوی په وینا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کړي خو دوی په واضحه توګه د اسد د نظام خلاف د امریکې لخوا روزل شوې ډلې هم په نښه کوي هلته ایران بیا د بشار الاسد د پیاوړي کولو لپاره پوځي سلاکاران ورستولی دي. د بلجیم چارواکو د پاریس د ترهګریزو بریدونو په تړاو پر څلورم مشکوک تن باندې د ترهګرۍ تورونه اعلان کړي دي. د دغه هیواد د مرکزي څارنوالۍ دفتر ویلي دغه تن چې هویت یې نه دی ښکاره شوی د نومبر په 22مه په بلجیم کې د پولیسو د یو شمېر چاپو پر مهال نیول شوی دی. 15 نور مشکوک کسان چې د چاپو پر مهال نیول شوي وو د پښتنو ګرویګنو نه پس خوشي شوي دي. له پرونیو نیولو شوو 15 تنانو څخه هم دوه یې خوشي کړی شوي دي. په عین حال کې د بلجیم وزیر اعظم چارلس مشل وایي پاریس ته ورته بریدونو له ویرې په برسلس کې ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوی دی، خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تلونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14مه نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی وو. په هغو بریدونو کې 130 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. چارواکي وایي جاکټ چې چاودیدونکي کیلۍ ورسره نه وه پرون د پاریس په جنوب کې د ښځلو په یو ډیران کې د ښاروالۍ د یو تن لخوا چې پر صفایي موظف و موندل شوی دی. اسوسییټډ پرس خبر اژانس د یو فرانسوي پولیس افیسر په حواله لیکلی د لابراتوار نتایج ښایي چې په جاکټ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد هماسې وو لکه د پاریس په بریدونو کې په کارول شوو وو جاکټونو کې چې استعمال شوي. د هغو بریدونو مسؤلیت اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړو. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا، سهار په خیر. بیا هم ستړي مشه ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په خپرونه مو پیل کړی. دا هم وری چې په دې خپرونه کې تر کوم راپورونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک ته هیواد ژمن دی. د افغانستان او پاکستان د خزانې وزیرانو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. د قبایلي سیمو میرمنې وایي دغلته د اصلاحاتو د راوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اډو چا پوښتنه نه ده کړې.
په دې خبره باندې د فاټه خزې چې کومې مخکې نه خپه وې هغوی نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټي مونږ نه منو. دې کې فاټه نه څوک څوک خزم واچوي.
په کوټه کې د اورګاډو چلوونکو مظاهرې پیل کړې. مسافر وایي په ستونزو کې ګیر دی.
پنجاب ل روان دلته سر پر اتو بجو راغلم، تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما غان سما کور رسېږم، خو ټیک د کوونه رسېږم، کاروبار پاتې دی. نو خو مشکلات سو بالا ډیر مشکلات راته جوړ.
افغان چارواکي وای په زابل کې د تختول شو هزار ټبرو کسانو په لټون بوخت دي.
او همدارنګه د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې اکو چې دی یو طریقه نه یو دو زه پیدا کو او دوی را خوشو.
او په نړیوالو راپورونو کې باور چې په بنگلاديش کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د خزانه وزیر عقیل حکیمی پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل. په دې موقعه د پاکستان وزیر اعظم افغان وزیر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. له افغانستانه یو پلاوی تیره ورځ د شریک اقتصادي کمیشن په 10مه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورغلو. په همدې موضوع زموږ همکار احمدالله راسره خبرې کوي. د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه راسره دی. احمدالله سهار په خیر.
ډیره مننه نجیب.
افغان لوري مخکې ویلو چې پاکستان یوازې ژمنې کوي، عملي ګامونه نه پورته کوي. په داسې حال کې د وزیر اعظم نواز شریف اوسنۍ ډاډګیرنه چې افغان پلاوی ته ورکړې څومره د افغان لوري لپاره د قناعت وړ وه چې وایي په افغانستان کې به د سولې لپاره دوی کار کوي؟
نجیب، څنګه چې تاسو هم وویله چې افغانستان وخت په وخت باندې دا ګیله لري چې پاکستان دوی سره وعده وکړي، خو هغه وعده بیا عملي کوي نه. او په دغه شان د تېر ورځ چې کومه لسمه غونډه وه د شریک اقتصادي کمیسون، نو په هغې کې هم د افغانستان د پلاوي لخوا دا خبره به کېدله چې پاکستان موږ مطلب خبرې اترې وکړلې او په دې خبره سلا شوي یو چې د دې نه پس کومې فیصلې به کېږي نو په هغې به فوري عمل درآمد کېږي. ولې د دغې پلاوي چې کوم خبري غونډې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو، نو وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه وته هم دا خبره وکړه چې پرمنا او خوشاله افغانستان چې کوم دی هغه د پاکستان نه صرف د پاکستان بلکې د سیمې په ګټه باندې دی، او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې خپل کردار ولوبوي، ځکه چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې چې کوم دی هغه هم امن راتللی شي، او چې افغانستان ترقی وکړي نور سره به دا سیمه چې کوم ده دینه باید ترهګرۍ او دغه شان نور چې کوم مشکلات دي د هغې خاتمه وشي. وزیر اعظم نواز شریف چې کوم هغه په دغه محل دا خبره وکړه چې دوړخیزه تجارت موقع چې کوم دي هغه ډېر زیاتې موجود دي، او پاکستان او افغانستان له پکار دي چې د دینه ګټه پورته کړي، او موږ له خپل منځي تجارت چې کوم دی هغه زیاتول پکار دي، او موږ چې کوم خپل هدف یې خوده دي تر 2018 کال پورې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم دی هغه به 15 ارب ډالر ته رسولی شي، نو پکار دی چې په دې باندې موږ ښه په تیزۍ سره کار وکړو او دغه خپل هدف چې کوم دی دغه موږ را ترلاسه کړو.
مهرباني، تاسو خپلې خبرې ته ادامه ورکړئ. په دې موقع چې دواړو مشرانو سره وکتل د افغان لوري نظر سو؟
بالکل، د وزیر اعظم سره دغه خبرې، نو وزیر اعظم هاوس د افغانستان د کم وزیر چې کوم هغه صرف ورکوټ شانتي خبر ورکړی دی، او هغه دا چې په دغه محل د افغانستان چې کوم د خزانه وزیر او هغه د وزیر اعظم د نواز شریف په افغانستان کې د امن او ترقۍ کې په خصوصي دلچسپي اغستو هغه مرستاینه وکړه، شکریا ادا کړله، او ویل چې افغانستان هم د غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارت چې کوم دی هغه زیات شي، شدا شان کم بیروزګاری ده یا نورې چې کوم مسلې دي هغه ختم شي.
ډیره مننه. زمونږ خبریال احمد الله و چې له اسلام آباد له موږ سره خبرې کولې. پرون د افغانستان او د پاکستان د خزانه وزیرانو اقلیل حکیمی او اساق ډار په یو خبری غونډه کې هم خبرې ترې کړې، چې بیا هم له اسلام آباد احمد الله پی راپور لري.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر اقلیل حکیمی کوله. غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار وویل چې غونډه کې دوړخیزه سرمایه کاری په چارو خبرې اترې وشوې، او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دوړخیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولی شي. د نوموړي وینا وا چې پاکستان په افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیاب وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میګاواټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له خبرې وشوې، کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته راځي، او د دې لارې نه به دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زمونږ د منصوبو خبره ده، نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سینټر چې کمی منصوبې دي، په هغه هم په خشان کار روان دی. خبری غونډه ته د افغانستان د خزانه وزیر اقلیل حکیمی وویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی، خو اوس دواړه په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمونږ ډېرې ګټورې خبرې وشوې، او زه شکر گزاره یم چې هغه مسلې چې موږ ته راپېښې وې د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاشت کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبرې کوي، او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغې په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنا. او زه پر امید یم چې انشاءالله ډیر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دی وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمی ژمنې کړي دي، نو په هغې عمل درآمد نه کوي. دا دې هم یاد وی چې د دې نه وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې وه، او ټاکل شوې وه چې لسمه غونډه به د روان کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
حجره
په 3:30 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
یو شمیر قبایلی میرمنې وایي د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړي او په دې لړ کې یوه کمیټي هم ټاکل شوې ده، خو دا چې د قبایلي سیمو د میرمنو نه چا پکې پوښتنه نه ده کړې نو دوی د دغه کمیټي نه مانی. دوی وایي د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې میرمنو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ استازی الحاج شاجی ګل بیا وایي د پاکستان په پارلمان کې دا وخت یوه قبایلي میرمن هم نشته، نو ځکه په جوړه شوې کمیټې کې میرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې. زموږ همکار انیسی اجمل په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکي حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، خو د قبایلي سیمو له ښځو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي تپوس چرته هم نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټي چې جوړېدله نو د قبایل کې څوک هم ټوله هغه نه وو تکړه هغه نه لري چې دی تاسو د کمیټي ممبر جوړ کړی وي. د فاټا د یو کون دي د علاقې نه دي خبر دي غدي مونږ باندې به بلوچ پنجاب هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کوو. قبایلي زنانه احتجاج حکومت دي دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پېښور کې د تکړه قبایلي خویندو تنظیم هم په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټې کې ښځو ته ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه له پامه غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا ښځې چې کومې مخکې نه پوي وي نورې خپه شوي. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. د کې د فاټ د فاټا نه څو ښځم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا که دومره شیوی نو په دین نور پاکستان ملګو کوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالا نګت اورګزی بیا وای قبایلی ولست د پاکستان لپاره ډیری قربانی ورکړې دي، خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو خزي او سړی خپل وګړي نه دی منلي.
ما رستو ګوردن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو چې فاټلا د یو صوبې حیثیت ورکړې شي. نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې د یو صوبې حیثیت ورکړې شي ما ظاهر دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي. چې دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټې کې چې کوم لوکل ووکل خزي دي لوکل خزي دي نو په کار راځي چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړیکې کې نه دي بھرپور نمائندګي ورکړې شي.
په قبایلي سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکي بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلي ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لاغې رستو دي بیا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبرې وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې ښځې د ښځو نمائندګي خو په پخې وخت کېږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای کړک دا نه چې په مونږ د لوبې کوي چې اوس راشي په خیبر پختونخوا کې زم شي کنه چې نه مسک معلومي نه مخفي معلومي د ښځو خو بیا ورځ جاړو.
د جمعې پر ورځ ناوخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلماني غړي هم شامل وي او د هغې نه به د فاټا د راتلونکي په اړه صلاح مشورې اخیستل کیږي. د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د سینټ او قومي اسمبلی لپاره ښځې ځانګړي څوکۍ نه لري، نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو مونږ به ضرور فیمیل پکې شاملوو. خو یو کار هم بل کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاټا نه څلور فیمیل راځي، لکه دوه فیمیل پارلیمنټریان به د سینټ نه راځي. فیمیل مونږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل. خو اوس په دې وخت کې مونږ ترې به کوو، کوشش به کوو چې فیمیل د ځان سره په کمیټې کې واخلو. پارلیمنټ کې فیمیل نشته.
حاجی شاجی ګل زیاتوي چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نورو ښځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج له کبله مسافر د ستونزو سره مخامخ شوي دي. د اورګاډو چلونکي وایي تر څو د کوټې او نورو ښارونو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي، خو مسافر وایي دوی د احتجاج له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي رغم.
اوریدونکو تیروتنه وشوه، دا راپور اوس اورو.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي، او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب له روان یم، دلته سهار پر اتو بجو راغلم، تر اوسه انتظار یم. کاروبار ته زما خان سما که ورسېږم خو ټیک ده، که ونه رسېږم کاروبار پاتې دی. نو خو مشکلات څو بلا ډېر مشکلات راته جوړ سي.
د اورګاډو چلونکي وایي تر هغه به د دوی احتجاج دوام ولري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغېدو کار پیل شوی نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلونکي له رسنوالو سره په خبرو کې وویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو هغوی یې په قصه کې اعلان دي.
اس حوالے سے ہم نے متعدد بار بلکہ پچھلے
پدی حق له موږ څو ځله بلکې له تیرو وو اتو کالو راځي په لیکلې باندې ورکړي، لیکن تر اوسه پورې پدی باندې هیڅ کار شوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړي وایي ورځ په ورځ په کې نورې خرابې پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو له لوړپوړو مشرانو سره په دې حق له خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی هم خبرو ته تیار نه وو. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج ورسته له هغه فایل کړ چې د تیرې سیشن په ورځ د بولان په آبیګم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لار یو اورګاډۍ له پټړۍ ولوید او چپه سوی و چې پکې لږ تر لږه څوار لستنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وایي دغلته د یو شمېر یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره هڅې روانې دي. د زابل د والي ویان مشال لډیو ته وویل امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کېږي یرغمل پکې ساتل کېږي تللې لارې تړلې او قومي مشران بیا له یرغمل نیونکو سره په خبرو بوخت دي. د خالی په ورځ دغلته د شلو په شاوخوا کې ولسي افغانان د یو شمېر وسلوالو لخوا تختول شوي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د زابل چارواکي وایي په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې دغلته وروستي یرغمل شوي کسان د یرغمل نیونکو له منګولو په خوندي توګه خوشې کړي. د دې ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل کله یوې خوا قومي مشران او سپینګیري د یرغمل نیونکو سره په خبرو بوختي څو تختول شوي کسان خوشې کړي، بل خو امنیتي ځواکونو هغه سیمې ته چې ګمان کوي یرغمل شوي کسان پکې دي تللې لارې تړلې.
همدارنګ د زابل نور قومي مشران ولایتي شورا غړي ټول په دې باندې کوو چې د یو طریقه نه یو دو ځای پیدا کړو او دوی را خوشې کړو.
کسان چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې یرغمل شوي کسان د کوم قوم دي، خو د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان د شنبه په ورځ په کومه ورځ دا کسان یرغمل شوي وو وویل تختول شوي کسان تقریبا شل تنه دي او ټول هزاره ټبري افغانان دي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست وی سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دا یرغمل نیونه د نورو داسې یرغمل نیولو سره توپیر لري. د سرچینې کسان په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د یرغمل نیونې دا قضیه د یوې سیمه ییزې شخړې وروسته رامنځته شوې ده. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پرون د وزیرانو د شورا په غونډه کې پر دې مسلې او یرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د تکتیکونو پر بدلون او لارو چارو بحث شوه. په عین حال کې د ولسي جرګې رئیس وایي دا ډول تختونې او یرغمل نیولې په هیواد کې قومي شخړو ته لمن وهي. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل
یرغمګیری هموطنای عزیز ما
په ډله ایز ډول زموږ د هیوادوالو برمتنیول په واقعیت کې یو خطرناکه دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
تر دې مخکې هم یو شمېر تختول شوي هزاره ټبري افغانان چې ټولې ولسي خلک وو څو میاشتې وځورول شول چې بالاخره له دوی څخه وتنه د یرغمل نیونکو لخوا ووژل شول. د وژنې په کابل کې پراخ اعتراضونه او پر حکومتي چارواکو انتقادونه راپورته کړل. افغان حکومت ژمنه کړې چې لوی لارې به خوندي کړي سو د مسافرو د دا ډول یرغمل کېدو مخه ونیسي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې په بشپړه توګه د خلکو د تګ راتګ لارې له وسلوالو ډلو خوندي کړي.
اجمل اندو چې په زابل کې د تختول شو وزارت ټبرو په اړه راپور تاسو ته وړاندې کول، اوریدونکو وروسته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونې په دې برخه کې د عبدالرحمن درپخیل په آواز یوه سندره درته دراورو. عبدالرحمن درپخیل په آواز مو سندره اورېده. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو، د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم وای دوی چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د خزانې د وزیر عقیل حکیمی سره د ملاقات پر مهال دغه څرګندونه وکړه. په زابل کې افغان چارواکي وایي دغلته د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې دغلته وسلوالو کسانو تر شلو زیات عام هزاره ټبرې افغانان یرغمل کړي دي. پرون په برلین کې د یوویشتو هغو هیوادونو د دفاع وزیرانو چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او مرستې په ماموریت کې برخه لري خپل دا ماموریت د 2018 کال لپاره تمدید کړ. دا ماموریت د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره کتلې دي. د کرملین ویان د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې رغنده بللې او وایي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د سیاسي حل لپاره د بهرنۍ مداخلې پر ضد دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وایي پاریس ته د ورته بریدونو له ویرې په برسلز کې د ترهګرۍ د ګواښونو خبرداري ته په لوړه سطح کتل شوې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې له سبا نه به سکولونه او د ځمکې لاندې تونکي اورګاډي یا میټرو به په تدریجي ډول پرانستل شي. د فرانسې چارواکي وایي د پاریس سره نږدې یو مشکوک چاودیدونکی واسکټ یا جاکټ موندلی دی. دوی وایي دا د هماغو جاکټونو په څیر دی چې د نومبر په 14 نیټه د فرانسې په سر ښار پاریس کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې استعمال شوی. او روسي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې 15 کسان په غیر قانوني ډول د جوړو شویو الکولي موادو په استعمال سره مړه شوي دي. په دوی کې 15 کسان په سایبیریا کې د جعلي امریکایي شرابو د استعمال له وجې مړه شوي دي. دا خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې نن پاکستانی ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا او سند صوبې د خپلو صوبایي حقونو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق له اړخه هغوی د حق نه ورکړی کیږي او د آیین په 14 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخکې لیکي د دې صوبو شکایتونه تر څومره حده پورې صحیح دي، د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 14 آیینی ترمیم کې کوم حقوق او مراعات ورکړی شوي دي چې په هغې نه صرف عمل درآمد وکړی شي، بلکې مشترک که مفادات کونسل په سطح د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د ثبوت د اختیاراتو او د حقونو د آیین تر لاندې عمل درآمد روان دی او که نه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادات کونسل دا ذمېواري ده چې د ثبوت د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپلمنځي مشورې ختم کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سند صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل، ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصه نه میلاویږي چې د هغې اصاله وکړی شي او بوته دغه حکومت ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورسوان خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایریکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو وار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستی شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسې روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي، خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپلو سرګرمیانو کې مصروفه شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدی نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي، باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره دا ده چې کوم خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیرې کې لیکي پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له امریکا خبریدونکې فارن پالیسی مجلې په جنوبی اشیا کې د چاپیریال په موسمي بدلون لیکنه کړې او ورکی راغلی چې د اوبو نشټوالی به د لویو شخړو سبب کیږي. په مقاله کې د پاکستان او هندوستان مثالونه راوړل شوي چې هر یوې غواړي د اوبو په زیرمو ډیر کنټرول ولري. د برېتانیا ټلیګراف ورځپاڼې بیا د هغه معذوره کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوې. د بشري حقونو ادارې وایي چې موجوده قوانینو تر مخه هغه د دې سزا هغه باندې دغه سزا نشي عملي کېدای. بشیر ګوخت د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
فارن پالیسی مجلې کې چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلې دي. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کېږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غزای اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي، ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجه آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی وو. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کوم ځایونو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتي شخړې لا زیاتې کړي. بلخوا د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د معذوره درې څلوېښت کلن عبدالباسط پانسي له دې کبله ځنډول شوه چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پښو معذوره او ویلچیر استعمالوي. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی وو چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسي کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټي بي یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی وو او د ناسمې درملنې له وجې معذوره شو. پر نوموړی تور وو چې د هغه ښځې ترې وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بیگونه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند له تیرې ورځې راهیسې هړتال پیل کړی دی. په دغه هیواد کې د یک شمې په ورځ دوه مهم سیاستوال په دار وځړول شول چې یو پکې د جماعت اسلامي سکرټر جنرال و. حکومت که څه هم د بدو پیښو د مخنیوي لپاره تیاری نیولې، خو دا چې جماعت اسلامي په هیواد کې کم نفوس لري نو ځکه حکومت ډېر اندېښنه نه لري چې ګواکې په لویه پیمانه به خلک هړتال وکړي. په دې موضوع اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیزی لویدا میروستاوره. بنگلاديش کې له هغې وروسته امنیتي حالات د تیارسۍ په حالت کې و چې دغه هیواد یو ورځ وړاندې دوو سیاستوالو ته په 1901 کال کې د ازادۍ د جنگ پر مهال د جنګي جرایمو د ترسره کولو په تور د اعدام سزا ورکړه. یو خبریال د یک شنبې په ورځ وروسته له هغې په ډزو وژل شو چې د دوو اعدام شوو تنانو څخه د یوه د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دغه خبریال د وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي. د دوشنبې په ورځ جماعت اسلامي ګوند په ټول بنگلاديش کې د هړتال اعلان کړو او د سر خار ډاکې په ګډون په ټولو خارونو کې امنیتي سرتیرو ګزمې کولې سو د کومې ممکنه بدې پېښې مخه ونیوای شي. د بنگلاديش حکومت د یک شنبې په ورځ د جماعت اسلامي جنرال سکرټر علي احسن محمد مجاهد او د بنگلاديش ملت پاله ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري په دار وځړول او جماعت اسلامي د همدې په غبرګون مظاهرې پیل کړې دي. جماعت اسلامي د بنگلاديش د وټونو په نظام کې یوازې 3% کې رای لري، نو ځکه حکومت ته مانه لرله چې زیات شمیر کې خلک به د نوموړي ګوند لخوا په اعلان شوي هړتال کې برخه واخلي. د بنگلاديش اکثرو مخکښو ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو د یادو سیاستوالو د په دار زړولو په حق کې راپورونه ورکول. د واکمن عوامي لیگ ګوند د تلویزیون موهنه خبریال راجیب سین چې د یک شنبه په ماښام د اعدام شوي قادر چودري له جنازې راستنېدو، نو په چیټاګانګ سیمه کې پرې ډزې وشوې. نوموړی په ډزو ژوبل شو، وروسته یې سا ورکړه، خو د هغه سره په موټر کې سپاره درې نور خبریالان له پیښې ژوندي راووتل. پولیسو د پیښې زیات جزئیات نه دي ورکړي او په سملاسي توګه نه ده معلومه شوې چې د خبریالانو په موټر چا ډزې کړي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسېدلې. لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا ځورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهم برخې د پامیر ساحل ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ورشاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تیرې کړي چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار و چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسېدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی. د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولی شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تېرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
او د خبرونې په دې برخه کې پری غلامي ته وکشه. پری غلام تغاکوی د کابل او جلال آباد ترمنځ یو نوی لوی لاره چې یو چینایي کمپنۍ پرې کار کوي د جوړولو کار د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ډېر ځنډېدلی دی. دغه پروژه د دې یوه نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ ته وړلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبري اژان د دغې پروژې په وړاندې پرتې ستونزې په یوه تحلیلي راپور کې څېړلې چې مهمې برخې د نوریاس نورې نورو.
د کابل جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او په دو کلونو کې باید بشپړه شوې وای کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ایښودل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي او که بیا هم ځنډېږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شوو حملو مخه ونیسي او ګزار وي. د چین شنجن بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د دغې لویې لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي او مالي لګښت یې د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیستی په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هېواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. په افغانستان کې د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان دفاع اعدامي وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی. موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لاره له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که د سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلې وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرستنده کړې. د دغه چارواکي په وینا هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته رانه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجی کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یوځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنې کړې چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې دا کوي په سلو کې 150 سهام د دې دی وایي طالبانو دې پروژې د خطر متوجه کړی وو او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله. اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغې پروژې بشپړولو ته ژمن یو. رویټرز وایي د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې خو چا ځواب نه دی ورکړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې چین د یو باثباته افغانستان غوښتونکی دی او دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي سخت دریځو خپرېدل به د خاورې لویدیځ ایالت شنجن ته وغځېږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم یې له افغانستان سره په پراختیایي برخه کې په داسې حال کې مالي مرستې زیاتې کړې چې د امریکا متحدو ایالتونو او د دې هېواد متحدینو په مرستو لاس نیولی دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان له دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 کال پورې دې هیواد ته د نورو 320 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویترز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولي ناسیزه مرسته ده.
د نوریاس نوری راپور موریده د دوشنبه ورځې نوښته په خوست کې یو شمېر بزګرانو ته د اوړي د کر لپاره د غنمو د اصلاح شوي تخم د ویش بهیر پیل شو. یو شمېر بزګران کله یوې خوا د غنمو اصلاح شوي تخم ته خوښ وو، خو بل لورې ته بیا ځینو د کرنې د سکټر په چارواکو نیوکه کوله چې یاده اداره تل بزګرانو ته داسې وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کر مناسب وخت نه وي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست ته راپور راستوله.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې ادارات د کرنې وزارت لخوا 115 متریک ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شوی چې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو بزګرانو ته به وویشل شي. خوست والي حکم خان حبیبي د غنمو د تخم د ویش په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې حکومت ته د دې تخم یوه 500 کیلو بوجۍ په صد پاسه 1300 افغانۍ تمامه شوي، خو بزګرانو ته په 15% تخفیف یعنی صد پاسه 200 افغانۍ ورکوي چې د یوې بوجۍ غنم په 2 جریبه ځمکه کې کرل کیږي.
لپاره 115 متریک ټنه اصلاح شوي غنم چې البته 490 دي دا د قانونو توضیح کیږي.
د خوست بزګران ډیر کله شکایت کوي چې په خار کې د غنمو خرڅېدونکو تخمونه ګډوډ دي، نو د ټول پټي فصل په یو ځای نه پخیږي او نه خو حاصل ورڅخه په لاس راځي. خو د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی وایي چې اصلاح شوي تخمونه د محلي تخمونو په پرتله 2 برابره ډیر حاصلات ورکوي.
اصلاح شوي تخمونه هم د ساينس په ذریعہ باندې د مختلفو هورمونو یا د تطبیق په واسطه باندې د تخمونه اصلاح کیږي چې حاصلاتو کې اضافه شي. زه دومره متأكد یم چې نسبت محلي تخمونه ته اصلاح شوي تخمونه 2 چنده اضافه حاصلات ورکولی شي.
د وزیر خان پروم دیو بزګری کوپراتیف مشر وایي چې د اصلاح شوي تخم تیر کال ښه نتیجه ورکړي.
موږ د دې تخمونه ډیر زوی ځکه چې دا تخمون تیر کول چا چې د چاته ورکړل شوی هغه کړل او ډیر ګټور تخمون وو. موږ پاینده کې غوړو چې دولت د موږ سره د یاد زراعت د صدقات نره کومه کینه وکي ورسره موږ سره د ډیر زور رات لرو کچیر سره صفای دوشي.
دی ادوانی ورده خوست که څه هم د خو مساعد اقلیم او آب و هوا لکبل دو فصلی زیزمه کیلری، خو بیا هم ورسخه د تمیوال حاصلات نه ترلاسه کیږي. د چار کتون کی اړوند حکومتي ادارې په یاد ولایت کې د کرنې او مالداری برخه ته په نه پاملرنی تورنوی وایي چې د برخه ته لکه سرنګ چې خای توجه نکیږي.
خو د پولې بلې غاړې ته د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې خلک وایي د دوی سیمې ته خوراکي مواد په ډیره مشکله رسیږي. دغلته هر وخت ګرځبندیز لګیدلی وي او خوراکي مواد په وخت هلته نه رسیږي. همدا وجه ده چې خلک د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري او که ترلاسه یې هم کړي نو په ډیره لوړه بیه یې ترلاسه کوي. مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نماینده دی، هغه هم په دې راپور کې زموږ د همکار سیلاب مسعود سره خبرې کړې او د خلکو په ستونزو باندې رڼا چولې وه. دی وایي چې حکومت د دې ستونزو نه خبر دی او د ستونزو د هواري هڅه کوي. د سیلاب مسعود راپور ته پام وکړئ.
د سویلي وزیرستان شک توی مسعود قبایون ویایی چې د خوړو پر دری شرا پیش مشکلاتو او خودساخته ټیکسونو په وجه وا ګوڼۍ غله په 15 شل زره کلدارو اخلو. د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
بدقسمتی خورا دو چه 10 جون 2014 نه دا بندې کرفیو لګېدلېدو. د دنیا په تاریخ دا مره وزا کرفیو نه دی لګېدلې. اورته خلک انتهایی مشکل وخت تروي. یوه پوره پاک آرمی د راشن په حواله سره د خلکو په یو پرمټ ایشو کړ 20 ګاډي 25 ګاډي 30 ګاډي روسي هغه شکتو علاقه ته غلا چینا غوړي دوی داشي ناوړي. د شمالي وزیرستان چې کوم پولیټیکل انتظامیاتو
در شک تو یو بل سدن کا عبداللہ دغا خبر پدارنگ بخش بیائی رحیم مسعود چکم دے ٹرک ڈرائیور دائے دے خوڑو دے را دارے او خود ساختہ ٹیکس سونو حال پا دا رنگ وشائی
نیستا اول خو پارمک نمیلاوی جی لسی در اشتر سکو پارمک سے تیرے سی گئے جکلا پارمک ردن ملاوی جی گرام شاہ پلٹک کے لیے میزنا دولا ذرا پیر خواہ خلی کے چطن میز روشی بانی تاروارا چیزی جا بل جاتا بانی سے تمیز میں تقریباً پنگالا شلس پر جاتا بمیز کے سی جاری میں دا کی روڑی
در شک توی دے کبالیانو دے دغو مشکلاتو او غشتنو نامی چی دے سیمنا دے کمی اسمبلائی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹھائی مشار مولانا جمال الدین خبر کان آغوی ہاں دے دغو کبالیانو لرنی وکڑلا
شک توی خلال چی سوی آئی دا بل پیر پر سائیزہ ریزی پر دا سے مبالغہ ہم سارائی خلال کے تا ریزی ویری ہاں دے پابن ہاں دے ریدنا کمیشن و خلی لہو بے انتہا ظلم کا ویخان جو جاؤ سراؤ دے نر دورے پلچے گلن سارا پکلا کا بن خبر آو کان انشاءاللہ و تعالی دا مسئلہ حال سی
در شک توی کبالیون دا ہم یائی چھ دوی دے نور تنگاول کڑاول نشی حکومتی ستر چرواکی دے دوی پا حال زرکی زرکی غور وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې شاهد ملنګ ته وښه
در کمان زما و در گیتار بدل در کمان ادکی موری